په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن په کم ډیویډ کې د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړي. خطر هر سمخ کې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سر کې مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت لمخې د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د هسپانیا چارواکي وایي په بارسلونا کې په یوه تر روسي حمله کې د 14 کسانو له وژل کېدو وروسته یې دوهمه حمله شنډه کړه. روسیا پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحدو ایالتونو یې غږ وکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې. افغانان سبا چې د اسد د میاشتې 28 نیټه ده د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 90مه کلیزه لمانځي. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې په کابل کې د امریکا د شارز دافر هوګو لارنس له خولې ویل شوي چې امریکا پر افغانانو باور لري او تر څنګ به پاتې شي. خبر پاڼه وړاندې وایي سره له دې چې افغانستان له ستونزو سره مخ دی خو د افغانستان د پرمختګونو یادول هم ډیر اهمیت لري. خغلی لارنس هم دارنګ زیاته کړی چې د خپلواکۍ کلیزه د افغانستان د ټولو قومونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل تاریخ او بډای فرهنګ تازه وساتي. د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې لمخ کې د خپلواکۍ د ګټلو د کلیزې د لمانځلو لپاره ترتیبات پیل شوي دي. په همدې ترڅ کې انتم کېږي چې د افغانستان نامتو سندرغاړی آرانا سعید به سبا په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 90مې کلیزې په مناسبت په یوه کنسرت کې سندرې ووایي. آرانا سعید پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ګواښونو سربیره په دې لوی کنسرت کې ګډون کوي.
تعدیدا است بوده مخصوصا از طریق سوشل میدیا فیسبوک
گواخونه په ځانګړي توګه د ټولنیزو رسنیو لاري ووښته له تهدید ډک پیغامونه ډیر زیات راځي خو زه هڅه کوم چې مثبت او لوی مسئلو ته ډیر پاملرنه وکړم. د کابل د ولایتي شورا د غړي عطا الله فیضانی په شمول ځینو ملایانو د آرانا سعید د کنسرت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم پر دې افغان سندرغاړي د ځینو کسانو لخوا د دې د جامو د بڼې او یا سندرو له کبله انتقادونه شوي دي. د بلخ د والی ویان وایي د عطا محمد نور زوی د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند د غوږ یوه څنډه نه ده پرې کړې. احمد منیر فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
قابل باور نیست و دور از حقیقت است.
دا د باور وړ نه ده او له حقیقت څخه لرې ده. ښاغلی مومن کیدای شي د سرتیرو لخوا د نیول کېدو په مهال په کشمکش کې ژوبل شوی وي خو خپله د بلخ د ولایتي شورا دې غړي له خوشې کېدو وروسته پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل د بلخ د والي د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یو زوی د ده د چپ غوږ یوه څنډه پرې کړې ده. نوموړی وایي چې خپله عطا محمد نور او ساتونکو یې وهلی اندبولی هم دی. ښاغلی مومن له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د ده له ده سره د شوي زور زیاتي په اړه د څېړنه وکړي. ولسمشر اشرف غني د مزار شریف هوایي ډګر کې د نښتې او له ښاغلي مومن د نیول کېدو وروسته په دې اړه د څېړنې امر کړی دی. د هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د هسپانیا چارواکي وایي په بارسلونا کې په یوه تر روسي حمله کې د 14 کسانو له وژل کېدو وروسته یې دوهمه حمله شنډه کړه. د هسپانیا چارواکو وویل د بارسلونا د سیلانیانو په مشهورې راس لامباس سیمه کې پرون لږ تر لږه 14 کسان هغه مهال ووژل شول او لاتیا او زیات ټاپیان شول چې یوه کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لارویان وروست. له دې پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې څلور مشکوک تروریستان په ډزو ووژل چې غوښتلې د دې ښار په جنوب کامبریلس ساحلي ښارګوټي کې یوه بله حمله ترسره کړي. د هسپانیا چارواکي وایي د بارسلونا په حمله کې وژل شوي او ټپیان د لږ تر لږه 300 هیوادونو اتباع دي، اکثره یې اروپایان دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د دغې موټري حملې وروسته پولیسو دوه تنه یو هسپانوی او یو مراکشی ونیول خو زیاته کړه چې د موټر چلوونکی تښتېدلی او تر اوسه نه دی نیول شوی. پولیسو دغه راز وویل چې دغه حمله له یوې بلې د ورځې په پیل کې په الکانر کې په یوه کور کې له چاودنې سره ان تړلې چې یو تن پکې وژل شوی او یو بل ټپي شوی. وژل شوی او ټپي شوی چاودیدونکي مواد جوړول. د هسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی ویل ترورستان به هیڅ کله هم هغه متحد خلک چې له ازادۍ سره مینه لري نه له وحشت او بربریت سره مات نه کړي. تیر کال په اروپا کې سخت دریځو برید کوونکو په څو حملو کې له موټرو کار اخیستی و چې په نیس، برلین، لندن او سټاکهولم کې لسلو زیات کسان پکې ووژل شول. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر چې یو وخت ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل هغه د بهرنیو چارو وزیر وټاکي، د هیواد د یو لوړ مقام په توګه د هغه وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. سناتور باب کرکر د پنجشنبې په ورځ وویل چې تر هغو چې ترامپ په ځان کې اساسي بدلونونه راولي، د دې خطر شته چې هغه هیواد له لویو خطرونو سره مخامخ کړي. کرکر دغه څرګندونې په یوه ویډیو کې چې د نوګا په نوم انټرنټ پاڼه کې خپره شوې وروسته له هغې کړي چې ترامپ په بارسلونا کې له حملې وروسته چې د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه سم دستی هغه وغندله، هغه د نجات پالنې پیښې وبلله او ویل چې په بې رحمانه توګه د سخت دریځو اسلام پالو وژل د دغسې حملو د مخنیوي تر ټولو غوره لاره ده. روسیا پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحدو ایالتونو یې غږ وکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیا وایي د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې یوه حته ورسیږي چې د بیرته پشاتګ لاره به نه لري. د مسکو او پیکینګ لخوا جلا بیانونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په له منځه وړلو کې د ناکامۍ په صورت کې به ترې کار واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس وویل که شمالی کوریا د جنگ لار خپل کړی، له قوي پوځي اقدامات سره به مخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام لیک څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل. خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو پر دې سربېره د افغانستان په مهمو موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه یو راپور لرو. تمه کېږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس ویلي د کمپ ډیوید غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته یو ګام وي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پینس به د ملي امنیت له سلاکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ښاغلی ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوید کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته ګام وي. نوموړي د پریکړې وړاندوینه ونه کړه، خو د دوشنبې د ورځې هغه خبرې تکرار کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه په ډېر نږدې راتلونکي کې کېدونکې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي و چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. په امریکا کې میشت افغان سیاسي کارپوه عمر سمد وایي که امریکا له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي، نو دا کار به یوازې د وسلوالو په ګټه وي. ښاغلی سمد وایي تمه همدا ده چې د امریکا چارواکي به دا ستره ستراتیژیکه تېروتنه ونه کړي چې یو ناڅاپه پرته له مقدمې او د یو پراخ لیدلوري له موجودیت بغیر دی د وتلو پریکړه وکړي. دا به پرته له ترهګرو هغو چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ غوښتونکي دي نور د هیچا په ګټه نه وي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم د کمپ ډیوید نننۍ غونډه ډیره مهمه بولي. ښاغلی همدم ازادي راډیو ته وویل
دغه نننۍ غونډه چې په کمپ ډیوید کې ده، دا د دغې نوم نه معلومیږي. کمپ ډیوید ته هغه وخت امریکا ولسمشر او مشرتابه ځي چې ډېر په جدي موضوعاتو باندې بحث وکړي. دغه موضوع سره له ده چې دوی اعلان کړی نه ده، خو د بڼې داسې ښکاري چې دا یوه اضطراري غونډه ده، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ مرستیال هم د لاتین امریکا څخه خپل سفر مخکې دینه چې تکمیل کړي دغه غونډې ته حاضریږي، او دلته د ولسمشر په ګډون نور امنیتي مشاورین او وزیران هم ګډون کوي، تر څو نه یوازې د افغانستان په اړه باندې بلکې د افغانستان د جنوبي آسیا یا افغانستان، پاکستان او هندستان په وړاندې دوی خپل هغه اوږدمهال ستراتیژیانې باندې تصمیم ونی.
بلخوا د افغانستان د ولسمشر مانی پرون ویل تمه لري چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د ترهګرۍ سالي هدف ګرځول هم شامل وي. د محل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 8300 سرتیری لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان جګړې ته پام اړولی. سلیم محمد صالح ته بغوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنی کې په افغانستان کې د اصلاحاتو پر پروسه د کابل لپاره د امریکا د پخوانی سفیر لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د ولسمشر غنی حکومت غواړي د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي، خو په دې برخه کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي په افغانستان کې ډیر شیان خراب، په فساد ککړ، ځورونکي او خطرناک دي. هر څوک چې دغه هیواد ته ځي چندان له مثبتو لیدلوریو او تجربو سره نه راستنیږي. د امریکا پخوانی سفیر رونالد ای نیومن په لیکنه کې زیاتوي په افغانستان کې تر لسو کلونو ډیره موده سفر کړی او هلته یې کار هم کړی دی. په لیکنه کې راغلی د اوباما ادارې څو کاله د جګړې د بایللو د مخنیوي لپاره په سختۍ په افغانستان کې ځینې منابع اختصاص کړي، خو د ترامپ ادارې نه ستراتیژي بدله کړه او نه یې دا درک کړه چې ولې لا هم په دغه هیواد کې کومه بریا نه لري. د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن لیکي چې تیره میاشت افغانستان د سفر په لړ کې دریو شایانو د پام ځان ته جلب کړ: د پوز په رهبرۍ کې اصلاحاتو، د ملکی خدماتو بهتره کېدلو او د اداري فساد پر ضد هڅو. خو ښاغلی نیومن لیکي چې د بدلون او اصلاحاتو د یو پروسه هم بشپړه سوې نه ده، ځکه نو دا پروسه شایي له لاسه ووځي یا هم شاته ولاړه سي. په لیکنه کې راغلی د پخوا په نسبت یو توپیر دا دی چې د اداري فساد پر ضد اوسنۍ هڅې د افغانانو په نوښت پیل سوي دي. دا د امریکا او ناټو د ملاتړ لپاره مهمه ده چې دغه هڅې شفافې او ثابتې وي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر په خپل ویبسایټ کې د کاپیسا ولایت پر روغتیایي مرکزونو او د هغو پر کارکوونکو د وسلولو د حملو پر زیاتېدونکي خطر مفصله لیکنه خپره کړې ده. انسټیټیوټ وایي دا اندېښنه په هغه مناظره کې مطرح سوه چې د دوی لخوا تنظیم سوې وه او 130 کسانو پکې برخه اخیستې وه. په کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو کې د بشري حقونو فعال عبدالمطالب حمید ویلي سخت دریځ ډلې، افغان سرتیري او بهرني ځواکونه ټول په وروستیو کلونو کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې لاس لري. په لیکنه کې په کاپیسا کې صحي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو ته له ورپېښو خطرونو هاخوا په نورو سیمو کې هم ځینو پېښو ته کتنه سوې ده. آی ډبلیو پی آر د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا په کندوز کې پر یوه روغتون بمباري ته اشاره سوې چې تر 30 ډېر روغتیایي کارکوونکي او ناروغان یې په نتیجه کې وژل سوي وه. په لیکنه کې ویل سوي د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلو وسلوالو د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون حمله وکړه چې تر دیرشو ډیر صحي کارکوونکي او ناروغان یې ووژل.
ازادي راډیو اورې مخله دي چې د ازادي راډیوي مجلې ته ور ورسیږي ورستای مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد په دیکتاتوري نه اداره کیږي او دوی د دیکتاتوري فکر نه لري، یعنی په خپل په ورستیو کې په اشرف غنی انتقادونه کیږي چې د چارو واګې انحصار کړي. خو خپل ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د 1498 تحصیلي کال د پیل په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وکړې او په دې اړه انتقادونه رد کړل. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د ولسمشر غنی خبرې تر عمل ډیر توپیر لري. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تاریخ په اوږدو کې دیکتاتوري نتیجه نه ده ورکړې او افغانستان هم له دې طریقې نشي مدیریت کېدای. ولسمشر چې د پنځشنبې په ورځ په کابل پوهنتون کې د 1498 تحصیلي کال د پیل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په دوی کې د دیکتاتوري فکر نشته او دغه هیواد په تاریخ کې هم نتیجه نه ده ورکړې. دی وایي دا هیواد د دیکتاتوري په اساس نشي مدیریت کېدای او په موږ کې د دیکتاتوري فکر نشته او زموږ په تاریخ کې هیڅکله نتیجه هم نه ده ورکړې. ولسمشر غنی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي ډلو ټپل لولوري پرې د واک د انحصار جدي انتقادونه کوي. د بلخ والي او د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف مخکښ غړي عطا محمد نور په بلخ کې وی غونډې ته ویلي چې ولسمشر غنی او ټیمي واک انحصار کړی دی. په ورته وخت کې سمو دا وړاندې واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې هم په خپلې بي مقاله کې ویلي چې ولسمشر غنی له خپل صلاحیتونو له حد زیات کار اخیسته او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. اخوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د ولسمشر غنی عمل تر خبرو ډیر فرق لري. له ډلې سیاسي کارپوه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په تیرو دوه نیمو کلونو کې ګڼ داسې کارونه کړي چې د ده د ځان غوښتنې ښکارندوی کوي. دی وی په تیرو دریو کلونو کې چې عمل له نږدې ما حالات څارلي، هغه معاینه ځان غوښتنه چې باید د یو هیواد مشر یا رهبر ونه لري د اشرف غنی په وجود او څرګندونو کې ظاهره ده. د ښاغلي صافی په خبره د افغانستان اوسنیو نازکو سیاسي او امنیتي حالاتو ته په کتو لازمه ده چې د ولسمشر غنی په ګډون ټول سیاسي مشران د ځان غوښتنې پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د یادونه ده چې تر دې د مخه په حکومت کې دننه ځینو څیرو هم په ولسمشر له دې عمل انتقادونه کړي چې د هیواد په مهمو چارو کې له دوی سره مشوره نه کوي، خو جمهوری ریاست تل دغه اداوی ناسمی ګڼلی او ویلي چې ولسمشری مانی د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې د اړوند مسولینو او د خلکو له بیلابیلو اقشارو سره مشوره کړې ده.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجلې ته مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندي کتاب د څلوریزو په باره کې راته غږیږي.
په غړوندي کې ټولې څلوریزې دي او هغه کلاسیک فورم کې له سیلابیز څلوریزې دي.
د افغانستان د استقلال د 90مې کلیزې په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبرېږو. مینا نظری را توایی چه چه دول شایری کبی؟
کچیره هغا و نل ولود نمونگ با دا خپل گدر که نخیتی و او دا خپل خالونو که
دره لنده کایتونه که وقتو نور مطالبم لرو پایل خبرونو که و رحمت الله افغان دا تیری ونه فرنگی خبرونه راو روی
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل د ویاړ ځای دی چې علي احمد جلالي د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخ لیکوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالي د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یوځای کړي دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټانډرډ دی، بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټانډرډ په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د چړلو لپاره د یو سیمینار جوړ شي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل له جمهور رئیس غنی لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل آثار په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تېروتنې او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لومړنی ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې سوي دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالي د جمهور رئیس او ټولو ګډونوالو څخه د مننې ترڅنګ وویل د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 15 کاله مخکې پیل کړی و، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ و. جلالي زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی و چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13مې پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وې، خو وروسته وتوانېد چې لومړی ټوک په 16 مخونو کې په همدې کتاب کې ځای پر ځای کړي. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ. په کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره سوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو ورشوي لومړیتوب تر سرلیک لاندې علمي غونډه ترسره سوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړې د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کېږي. هم هغوی د تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل سي، د دې ترڅنګ قاموسونه او دائرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال، ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال، ښاغلي محمد زبیر شفیقي او یو شمېر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټه ورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولایت د جام څلۍ بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د مصر د پروژې مسؤل میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغې غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلۍ د بیا رغونې په لاره کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي اثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلۍ په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د لوګر یو تن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پولي عالم ښار د حصارک د کلي اوسیدونکي اجمل امیری دوه قیمتي لوښي چې لرغوني آثار بلل کیږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغوني وبلل او له ښاغلي اجمل امیری څخه یې د قدردانۍ په ترڅ کې څرګنده کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ ښکارندوی کوي. باید د آثار خوندي د شیاو د قاچاق لوټ او تلن مخایب ونیول سي.
د زمري د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ لورځ سره برابر ده. افغانستان لنن څخه 89 کاله لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهۍ په دور کې لبخوانی بریتانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. لاغې ورځې راهیسې هر کال دا ورځ د استقلال د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سږ کال پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتي مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاحکار سید الله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کی.
ورچ پډیر شور زور او اسلام پډیر شوق او پمینه ایمل منځ ته وخیو افغان ولس ته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو او وخیو خلکو ته چې امان الله خان څوک وو څه کول او لدی سره په څنګ کې تر ټولو مهمه ده چې موږ د امان الله خان موږ اصلاحي فکر مترقی او متمدن فکر موږ تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډه ته څوک مرابللی یوازې د وزارت په ساته ده کله بیرون
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټوله کې زموږ د وزارت مشرتابه او سټاپ د ملي شورا غړي قومي مشران مخور منفذ خلک علما د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. لنیه کمرغه باید وایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو قومي مشرانو په ټولو علما او قومي مشران مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازم ده، داسې نه لکه څنګه چې نو پیژندل سوی.
امان الله خان په نظر په داسې وضعیت کې لکه موږ تاسو ځوان کې ودی سی غونډو نیول څومره مهم دي.
او یو مهم ولې خدا دی چې یو لوی توپیر تر سترګو کیږي. یو وخت تا د وطن ځینی کسان لبد مرغ د دبا بغاوت پجامه کې د پېسلام د دین پجامه کې به اصلاحاتي او لوی اصلاحي پروګرام سره ټکر کاو لیو داس انسان سره چې غازی امان الله خان دی دا داس انسان سره چې موږ اته نوې کال ورسته پیژنو چې غازی امان الله خان یعنی څوک دا ټول مهمه ده چې د غسیو منتمدین او ملي فکر و پیژندل سي علماء لاري د قومي مخاور لاري د مشران لاري بل په دې اساس مهمه ده چې دغه متمدن فکر د تطبیق لپاره لکه مثلا نغز چې کم اصلاحات پروګرام تر لاسلاند لرل د دوی د تطبیق لپاره کار وسی د خپلواکۍ دورې زین منزل د غازی امان الله خان یاد دغه د کارنامو پاړه منظم پروګرام نشرو کول چې لنیکه مر د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبر شپونی به سلام کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو منځ د ټول افغانستان په ساته ځوان کشر مشر سپینګری دوی به ټول دا پیژني د دغه سلړیو د دغه جشنونو د دوه غونډو دوام کولای شي چې موږ ځوان نسل لیک تلګه په دې متقید کړی سي په دې خبر کړی سي چې ګران افغانستان یو اتل لري هغه غازی امان الله خان میږي او هغه خپلواکي ترلاسه کړی ده د دوه پروګرامونو دوام ډیر مرسته
پیغام مو خلکو ته څه ده چې د دغې ورځې له لمانځلو سره علاقه نه ښیي نورې چې لمانځي هلته ګډون نه کوي دومره اهمیت نه ورکوي تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا ډېره مهمه پوښتنه وه ولی یو افغان من حیث د انسان په اصلاحي پروګرامونو نه خوشحاله کیږي ځینې مشخصې کړی دي هغوی خو خپل نه دي موږ پوهیږو چې له کومه ځایه خړوبېږي پخوا مو ځینو غلو او کوتاتري کو ټکر کاوه بغاوت یې کاوه له یو اصلاحي فکر سره له یو متمدن ایډیا سره له یو اتل سره او له یو هیواد سره له ارزښتو سره دغه شیان به دوام ولري دغه سکړی به دوام ولري مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرخه معلومه ده خبره یو ده افغانستان استقلال جشن مانځي او غازی اتل ده بل مهمه خبره دا ده چې امان الله خان زموږ لپاره دوبودي شخصیت دی یو داس څوک چې د وطن ازادي اخیست انګریزان وشړل افغانستان آزاد کړ دوه خبره دا و چې امان الله خان موږ له مغه سنتي ورسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه وسم لا زموږ ټولنه په بشپړه توګه نه ده خلاص مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کوله او غازی امان الله خان اته نوي کال پخوا فکر اوس تطبیق کرایس نو اتل زموږ د وطن آزادي واخسته او اتل موږ له یو محکوم ورسته پاتې فکرم خلاصولو چې ډېر تاثیر کړی دی اوس موږ ګورو افغانستان هغه سي افغانستان نه دی هغه سي افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر کاشکې چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپل په ویخ لیدلی وای چې دا د دې ارمان مو کنه یو خاطره دا و چې یو وخت موږ له شاهزادګۍ هندیا ورېد چې غازی امان الله خان وای چې زما په ځن کدن کې و سین شریف په وایس په باندې او یو وطني سندره لماغه ده سندرغاړي نمیر سو دا ما تر واور وی چې زلیک تر لږ احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپل څلوري زوی وټولګه چاپ کړه ریحان وایي ځوانان د سنف لکه څنګه چې خای نه پالي حال دا چې څلوریزي د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي پردیس حواس می غزل بول خدي او د غنم رنگ په زنخدان می نظر لیمه دی بنګو په کندول خدي لیج التفات می سوري زړه ته وکړه ګران پتري په دې کچکول شدي او مړه په شکول یو کې نو څه تو پر دی مړه پرېږدې شکول ټول شدي سترګې لېما ورځې باڼه خالونه قاتلان ټول دې کهول شدي او ریحان چاته ور یادې جی پوری د چم په دختو کې غاټول شدي
ریحان صاحب تاسو ډېر موده کېږي چې شاعري کوي او په دې ورستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعري ټولګه چاپ شوی د دغه ورستۍ ټولګې پاړه کراته وایي
مننه هیواد صاحب د غړوندی ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده غړوندی زما دوهمه شعري ټولګه ده له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه او د غړوندی هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده په غړوندی کې ټولې څلوریزې دي او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزې دي د څلوریزو ټولګه ده نو دا چاپ شوې ده ګوره چې لوستونکي ولولي
د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولو چلوریزي
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباني او غړوندي کپه دې هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولي ورته خوخ کړي
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډیر کاروم او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی خوند راکوي داسې کلمې نو بس شعر لګېدلې هغه مې انتخاب کړی دی او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي غړومش بل ګلان او غړوندي جوړول یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کېږي سرسان دي یو رقم بل ګل دی دغه لدیغو چې بم سیرلکو یا وری بول سیرلی بول دغو ته بم غړوندي جوړول نو ډېر شایسته بم جوړول سی واړه او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دی او د خوند را کړی دی کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړی
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې قصیدې مثنوي ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور د سچا خاص نه دی پاللی شاید ځینې ټولګې چاپ سوي زما تر نظره خو نه دي تیرې سوي خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته ما لومړی ځل څلوریزه لوستې ده خوند یې راکړی دی او غوښتې مې داسې څلوریزه په کالب کې یو څه ولیکم او یوه خبره دا مملکه زه د څلوریزه که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزه مه چاپوه ځکه څلوریزه لوستونکي نه لري غزل لوستونکي لري غزل هم ورسره کوه او نظم هم ورسره کوه نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزه یې کې او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي زه ورته خوشبینه یم او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی یو سن په دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړي تنزیه هایکوګانې لیکي ما ته خپله خوند نه راکوي زه وایم چې هایکو پالئ یا ټپیزې لیکئ د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم ده څلوریزه ما ته په طبع کې خوند راکوي ډېر او زه یې لیکمه نورې مې هم لیکلې دي نو څلوریزه سې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې سې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایې
زه د کتاب لومړۍ څلوریزې دي وایي د تورو زغرو جنگ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نشو لوبه د سولې د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته او زموږ له اسمانه دغه د برخه کښت مو وبیژي د جنگ له ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه وایي په سر یې بار وي د غمو پنډه ژوند یې تیریږي لکه ملنډه زموږ د کلي دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وي کونډه او یا زما شعره زما جانانه له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه که دې راکړی چیرې لاس نه وی زه به وم وړی د غم توپانه په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزني کې ویښ په ټوپک شو مرګ لکه سیوری راسره ګرځي جنګ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روی راته ولاړې قدم قدم یې راباندې پام دی څړمنه یې راغی رغنې شنې دي کوچې راوتې پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دي
ریحان صاحب کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریز غټولې هغه کې بنصيحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دار څو نو څلوریز کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای شي. ما کوشش کړی چې د طبیعت انزور مې پکې کښلای، د څومره به پکې کامیاب یم یا به بریالی یم، د ماشومتوب ځینې خاطرې دي، ځینې رواجونه دي دا مې انزور کړي دي، ځینې پیښې دي دا مې انزور کړي. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه ستاسو پکې نمونې ایسته.
ریحان صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلق ورسره بلد نه وي، ویل کېږي دغسې نوي اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي، خو ممکن دغه شاعري تر همغې سیمې محدوده پاتې کړي، ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي، او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي، او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي، په دې کې ډېرې کلیوالي اصطلاحات او کلمې دي، ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي، او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل سته. او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوي چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو، چونکه دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي، باید هغو یادونه شوي وای چې دا په دې معنا ده، تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې، به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي، تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایې.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي، او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی، کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي، او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي، او دا پیمخې د پیریانو په څیر بویه، خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي، او ریحان پرېږدی د څلورو سترګو جنگ ته، فکر نه کړم چې قایل به دې اور بند شي.
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس ته نقل واردی وږمې دا ځل بیا هم لنډ حکایتونه راوړي. دا وایي زما هر یو خوښ دی، راځئ ورته غوږ بشو.
کلیوال او دکاندار. بیوزلی کلیوال یو غوا لرله چې میرمن یې له شیدو کوچ جوړول، او په ښار کې یې په یوه دکاندار پلورل چې په بدل کې یې چای، بوره او نور شیان ورباندې رانیسي. د دکاندار او کلیوال ترمنځ تړون داسې و چې کله کوچ پوره یو کیلو شي دکاندار ته به یې راوړي. دوی په یو بل باور درلود، او دکاندار هغه کوچ نه تلل چې کلیوال به په خپل کور کې تللی وو. دغه معامله څو میاشتې روانه وه، خو یوه ورځ چې کلیوال کوچ وار وړل د دکاندار ټنډه تروه ښکاره کېده. کوچ یې د نور کله برخلاف وتلل، کوچ نه 100 ګرامه راووتل. دکاندار ورته وویل ما په تا باور کړی و، خو ورو ورو شک را پیدا شو چې دا کوچ بې برکته دی، او نن معلومه شو چې ته د کیلو په ځای 100 ګرامه راوړې. کلیوال ورته په عاجزۍ وویل بک په کور کې یو کوچنی تلا لرو، خو کاڼه یې نه لرو. څو میاشتې پخوا چې مې له تا سره د کوچو خبره وکړه، په هغه ورځ که دې یاد شي تا یو کیلو بوره را باندې خرڅه کړه. ما هغه بوره هماغسې وساتله، او تر اوسه پورې د یو کیلو کاڼې کار ورنه اخلم. دکاندار کوز وکتل او غلی شو. یوه مشهور ویناوال له جیبه 2000 ګنه راویستل، او ناستو کسانو ته یې وویل څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ ټولو لاسونه جګ کړل، ویناوال نوټونه په موټ کې ټینګ کړل، وی امروړل، کوت کوت یې کړل. او له ناستو کسانو یې یو ځل بیا پوښتنه وکړه، څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ بیا هم ټولو لاسونه جګ کړل. ویناوال د زرګون نوټونه لاندې واچول، پښه یې ورباندې کېښودله، په خاورو کې یې ولاړ او دومره یې سپېره کړه چې هغه د چا خبره له پېژندلو ووتل. دغه وخت یې ناستو کسانو ته وویل، اوس هم د چا په کار دی؟ بیا هم د ټولو لاسونه جګ شول. ویناوال وویل، موږ په ژوند کې کله کله وځپل شو، توهین شو، حقارت احساس کړو او ګمان وکړو چې نور نو بې ارزښته شوي یو، خو دا ګمان بې ځایه وي. دغه نوټونه که هر څو کوت کوت شي او په خاورو دوړو سپېره شي، بیا هم د ټولنې په کار دي او واقعي ارزښت یې په ځای پاتې دی. ډیره واوره وورېده او د ځنګل یږې وږې شوې. د ګیډو د مړولو لپاره کلي ته راغلل. زلمو لرګي، چړې او ټوپکونه پسې راواخیستل. یږې وویرېدې، وتښتېدې. سپین ګیرو له زلمو وغوښتل چې په یږو پسې د صحرا ته نه ځي، خو زلمی چې زړور شوي وو په یږو پسې صحرا ته ووتل او په یوه شیله کې یې ایسارې کړې. ایسارو شوو یږو چې خپل مرګ نږدې ولید، نه یې د زلمو وسلو ته وکتل او نه یې زړورتوب ته، حمله یې ورباندې وکړه. زلمی په سیرو ویرو جامو کې چې وینې ورباندې راماتې وي، کلي ته راستانه شول. یوه سپینګیري ورته وویل، ما خو په اوله کې لا درنه وغوښتل چې مه پسې ورځئ. زلمو وویل، تاسو خو ولیدل چې ویرې اخیستې وې، تښتېدلې. سپینګیري وویل، هغوی تښتېدلې چې تاسې ونه ویرېږئ او تاسې یې ځکه نه ویرولی چې دوی خوندي پاتې شي. زلمی چې خورا ستومانه وو، د بوډا په خبره سم پوه نه شول. بوډا زیاته کړه، ګورئ، که غواړئ د بل له شره خوندي پاتې شئ، نو هیڅ وخت داسې څه مه کوئ چې بل درنه وبیریږي. کلا استاد له شاګردانو پوښتنه وکړه، هغه څه دي چې انسان ورسره ښکلی کیږي؟ چا لوی سترګې یادې کړې، چا دنګ ونه د ښایست اصلي وجه وبلله. او دوو کسانو وویل چې ښکلا د پوستکي له سپینوالي سره غوټه ده. استاد له بکسه دوی پیالې راوایستلې، یوه ډیره ښکلې بلوري او دا بله د خټو ساده پیاله وه. استاد وویل، په دې ښکلې پیاله کې مې زهر واچول او په دا بله کې پاکې رڼې اوبه دي، تاسې کومه غواړئ؟ ټولو وویل چې خټینه. استاد وویل، د انسان په باره کې هم وروستۍ پریکړه د هغه د حقیقي حسن په اساس کوو. که زهرجن وو نه یې غواړو، او که د پاکو رڼو اوبو غوندې سپېڅلی وو ټول یې غوښتونکي یو.
شاعر او لیکواله مینا نظری وایي، په شعرونو کې مې د خپلو تجربو او رواني کیفیتونو انځورولو ته توجه کوم. مینا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی لوستی او د میرمن ادبي بهیر فعاله غړې ده. لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د شاعري او لیکوالي په باره کې ورسره غږېدلی یم، پام ورته راړم. مینا نظری، ستړې مسې؟
خیر اوسې، عمر مو اوږد شه.
کور دې ودان چې راغلې او پلانه دې ومنله، اورېدلې مې دي چې شعرونه لیکې او ښه شعرونه لیکې. راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکي واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل.
ډیر زیاته مننه نیازای صاحب. شیرونه لیکم دا چې خدي که خنه دي دا قضاوت اوریدونکو او تاسې دی. ډیر زیاته مننه کوم دا چې ویار دی راو بخو په دې خبرونه کې لتاسې سره يم. نو حتما به یو شیر درته واورم. یو غزل مې لیکلی د غواړم دا درته واورم. ځان نه مې لرې کړه ته داسې یو څه چل وکړه در پسې وبمرم تدبیر د دې اجل وکړه او ته خو له ژوند نه څه نه څه خبرې یې د دغې ورکې په لور ما سره مزل وکړه ته په ساده ژبه کې حد کوې اکثر یاره له دې لفظونو ته وجود دی یو غزل وکړه او نه مروره یم نه مرور دی هغه بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه او پوهېږم ځې نو دا تمثیل د اوسېدو ولې کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه.
ډېر ښایسته. په شعر و شاعري کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډېر نوي مسایل په شعر کې راڅرګند شو. د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوئ چې ځوانان باید څه وکړي؟
زه فکر کوم د اوسنیو ځوانانو لپاره هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره د نړۍ ادبیاتو لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیره د هغو ملکونو چې هغوی پرمختګ کړی ده د ادبي لحاظه د هغوی فکرونو لوستل په ادبیاتو کې یو بدلون راوستی شي. که چیرې هغه ونه لولو د هغوی فکرونه مطالعه نه کړو نو موږ به د هغه خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې. نو که چیرې موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووځو هغه معنوي تصویرونو ته او یا هم هغه دروني حالت ته داخل شو د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هم هغه ګودر و همهغه خالونه وو او همهغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي ده. که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو هغه خپل حالت پکې راواخلو د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو په هغې کې ډیرې ساده خبرې دي دومره ساده خبرې دي په ډیر عادي لیدنه باندې په ډیر عادي حرکت په ډیر عادي خبر باندې ښکلې شاعري کړې ده او واقعا هغه تصویر د هغې وخت او د هغې زمان درکوي. یعنی که وغواړو د دې تمثیل نه راووزو نو په کار ده چې نړۍ ته مخه کړو او نړۍ ادبیات ولولو او د هغوی تجربو نه موږ هم مستفید شو.
تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالبه دي. یو مو د خپلو تجربو وویل دا ډېره مهمه ده په مجموع کې او په نهایت کې هنر هم دا شاید خپلې تجربې ډېرې مهمې دي. بیا د نړۍ ادبیات هم مهم دي چې تاسو هم اشاره ورته وکړه. تاسو په خپلو شعرونو کې څومره دې موضوع ته توجه کوئ؟ داسې شعر هم لرئ چې د خپلو تجربو په بنیاد او د خپلو رواني کیفیتونو په بنیاد نه لیکلی که لرئ راته ووایئ؟
دقیقا زما شاعري زما د افکارو ترجمانه ده یا هنداره ده. زه مې تل په خپلو شعرونو کې هغه خپل احساس هغه څه چې زما په رواني تاثیر کړی زه یې متاثره کړی وم هماغه څه لیکم. او زما یو شعر هم اکثر له شاعرانو نه دا اورېدلی دي چې وایي چې ستاسو په دې شعر کې دا هسې ویلي دي دا څنګه موضوع ده وایي چې دا یو خبر وه یو خیال و یا یو هغه و هسې نه دي دا څنګه ده. ولې زه مې د هر شعر د هر بیت لپاره تفصیل لرم او هر شعر د هر بیت لپاره زه دلیل لرم او هغه احساس ما ته اوس هم راکوي کله چې لولم او په هماغه کچه خوند ترې اخلم. یو شعر مې هم داسې نه ده ویلی چې په بیوشه حالت کې مې ویلی وي چې بیا وروسته زه ورنه انکار وکړم چې دا به ما نه وي ویلي او یا هم دا داسې څه دي چې زه نه پوهېدم چې ما وخت څه ویلي یا په کوم احساس کې وم. نه زما خپلې تجربې زما خپل احساس غواړم هغه شېبې په شعرونو کې راقید کړم. غواړم هغه شېبه کې چې زه ځان ډېر خاص احساسوم هغه غواړم چې هماغه خاص راته پاتې شي نو ځکه زه د خپلو تجربو لیکم.
مهرباني دغسې یو شعر راته ولولئ.
انشاءالله هیله ده چې هماغسې واوسي. که څه ونه وایي نو څنګه به تر داره رسي منصوري مینه خو بس دغسې تر یاره رسي او د جنتي سکوت کمال و سړی څه ووایي چې مو وړې وړې خبرې تر سهاره رسي او انساني مینه صداقت پسې مو سترګې وځي ځکه خو زمونږ هر منډه تر ګیتاره رسی او په غریبۍ کې وی کمال زه ترې خبره یم. زما د ټیکري له سوروي اوښکه تر دې خاوره رسی او رانجه په شګو شي بدل او دغه ستړي باڼه په ګرد کې پټ شي چې انسان تر دغې خاره رسی. هغه اوبه د چینې نڅکي په انګورو روغ دی د خواږه زړه مینا به خود تر دې درباره رسی.
ډېره مننه. څومره موده کې شعر لیکې؟
د شعر موده موده مې ډېره اوږده ده. شاعري مې لکه زه کله کله احساس کوم چې تر ما مشره ده. د ماشومتوب نه مې علاقه وه فرهنګي کارونو کې. مې د ښوونځي برخه اخیستله په ترانو کې او همداسې د محفلونه به چې په مکتب کې ښوونځي کې ملرل هغه کوښښ ما کولو چې زه ورشم او هغه پروګرام مخته ویسم. او د ښوونځي له پیل نه تقریبا نهم ټولګي نه مې را په دې خوا شروع ورته کړې.
کتابچې به مخې ډېر ډک کړې؟
کتابچې مې دقیقا ډکې کړې خو اکثر زما بد عادت دی چې تلیفون کې لیکم، ځکه د شپې لخوا هغه ګروپونه چې ګل شي هغه وخت کې ښه شاعري کولی شم. بیا نو هغه وخت د لیکلو امکانات نه وي، بیا په تلیفون کې لیکم او کله کله تخنیکي ستونزو له امله رانه پاک شي چې ډېره مې ځوروي.
څومره شعرونه به مې لیکلي؟
شعرونه مې تر ټولګې وخت دي خو شمېرلي مې نه دي.
نه خو ټولګه خو پنځوس مخه مې ور ټولګه کېدی.
نه یو 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 نیم سلسفه خو باید واوسي.
آزاد شعرونه لیکم؟
بالکل نظمونه لیکم. د نظم په اړه به مې ځینې دوستانو راته ویلي دي چې ته تر غزلونه هم نظمونه ښه لیکې، خو ډېره هڅه مې نه ده کړې نظمونو لپاره. هغه کله کله چې په مغې موډ کې واوسم، روانه شم روانه شم پسې روانه شم، بیا هغسې نظمونه لیکم، خو اکثر غزل لیکم.
داسې یو نظم لرې چې راته ویلولې؟
حتما یو لنډ نظم به در سره شریک کړم، بیا که وخت وکړ به وایم چې بیا یو تاسو انتخابو. وای چپ لاس زړه ته نږدې وي، نن مې ټوله ورځ چپ لاس خوږېدلی، ستا خو پکې ژوند دی، ته خو به له درده اوس مړ شوی.
ډېر عالي، ډېر عجیبه تجربه وه دا. دوی چې درته وایي چې نظمونه دي ښه دي، بې څه نه دي.
مننه ډېره زیاته.
زما البته ستاسو غزلې مې خوښې دي، نظمونه مې خوښ دي. میرمن بهیر سره مرابطه سته ده ورځې؟
میرمن بهیر سره مې رابطه شته او دا رابطه نه پوهېږم ډېره قوي ده زما لپاره او زما په روان باندې ډېر تاثیر کوي. د غونډو ته ورتګ او کومه غونډه کې چې نه وم باور مې وشه، لکه کوم څه مو چې هېر کړي وي یا مې ور کړي وي تر بلې اونۍ پورې داسې ناطاقته وم ورته. میرمن بهیر ته ورځم په کومه غونډه کې چې کاري مسایل ډېر وي، په کاري مسایلو خبرې وشي یا ناوخته شي. خویندې وایي چې دې غونډه کې به مشاعره نه کوو، کاري مسایل ډېر وو. بیا زه ورته وایم چې زه خو بې شعره نه ځم، ځکه زه راغلی په همدې تمه یم، نو ضرور به یو شعر وایم.
څومره کسان راځي؟ دا اوس هم غونډې فعاله دي؟
غونډې فعاله دي خو لکه نور کله چې به اونۍ کې هر اونۍ کې یو ورځ وه، اوس هغسې نه ده. میاشت کې دوه ځلې یا یو ځل غونډه کوو، ځکه بوختیاوې اوس ډېرې شوي دي. راځي یو پنځلس شل کسه راځو.
له شعر و شاعري پرته نثر برخه کې کار کوي نه کوي؟
د نثر په برخه کې ځینې کتابونه دي چې هغه ژباړم. یو کتاب مې ژباړلی ده او په بل باندې کار کوم. د برایان تریسی کتابونه دي د روان پوهنې او یا هم د میرمنو لپاره په ژوند او چارو کې د بریالیتوب رازونه، هغه کتاب مې خلاص کړی. اوس یو بل کتاب د پغې لګیا یم ژباړم یې، او د هغې تر څنګ لنډې لیکنې هم کوم نثري.
لیکنې مو څه رقمې په څه موضوعاتو لیکل کوي؟
اکثر د ښځو پر ستونزو او یا هم د ټولنې په ټوله کې په ستونزو لیکنه کوم، او د وخت تقاضا چې هر موضوع یې په غې لیکنه کوم او سایټونو ته یې ورکوم. د خپل فیسبوک لپاره مې اکثر لنډې ادبي ټوټې هم لیکم.
کېدای شي راته ولولې دا سی ادبي ټوټه؟
یو څه مې لیکلي چې همدا اوس مې په لاس کې دي، همدا به درته ووایم. پتا مشه دا نړۍ به دې له هغه څه سره مخ کړي چې د شتون یې د ګمان هم نه و کړی. دا خاورینه نړۍ به دومره وړه حس کړي چې د سا څپې به دې هم پکې تنګې شي. د پراخو کایناتو په لور به دې فکر وغځېږي، هغه کائنات، هغه شمسی نظام چې تصور یې درته ناشونی و. ستا انساني تلوسه به هغه ښکلا ومومي چې د زرین کپ سره دی، د ځمکې تل، د اوبو څپې، د سرکښ مرغه له ځواکمنو وزرونو سره د سپوږمۍ تر ځل پورې دی پسې الوت کړی. په تمه شه، خبرو ته یې غوږ شه، ستا انساني فطرت په ستورو پسې لاس غځولی.
ډېره مننه. په غزل کې مو ډېر څه ډول مسایل ته توجه یې چې باید ستاسو په غزل کې؟
په غزل کې مې اکثر نه پوهېږم، اکثر زه غواړم په غزلونو کې مې هغه څه وي چې هماغه شیبه لکه زه احساسوم یا ورنه متاثره شوی وم له ځینې حالاتو، له ځینې الفاظو، له ځینې خبرو. اکثر زه غواړم غزلونه مې اکثر په هغه څه راڅرخي لکه زه له یو چا سره یو څو شیبې کینم، په هغې د هغې سره خبرې کوم، په خبرو کې یو عجیب کیف احساس کوم. یو لفظ یې په ما ډېر خوږ ولګي، د هغې یو لفظ لپاره غواړم چې یو غزل ولیکم. زما د یو لفظ نه ټول غزل رنگین شي، باور وکړئ، او هغه لفظونه ماته بیا ډېر خاص وي.
مهرباني داسې یو غزل راواورئ.
نیازی صاحب، تاسې هر څه په ثبوت رانه غواړئ. ځینې وخت ځینې حالاتو کې داسې احساس کوم چې لکه یو څه پسې چې خفه شوی وم، یا یو څه پسې غواړم د یو چا یا د اصلي وی ګورم یا یې ووینم، خو نه پوهېږم څه. نو په هغې حالت کې هم کله کله غزل لیکم. نه رانه ورک دی، نه پیدا دی، نه مې زړه کې ګرځي، داسې یو څوک مې لاشعور په دې تیاره کې ګرځي. د هیلو سولې خواږه ټول راټول و هغه شیبه چې مې دا ستوري نن د غاړې همیله کې ګرځي، او د دغې ښار آسمان تیاره دی، دلته نشته څراغ، ډیوې په ځمکه بلوي او هدیره کې ګرځي. د نورو ښار له څراغونو سره غاړه غړی پښتون جانان مې لا تر اوسه هم په غره کې ګرځي، او هر ماښامی او هر شپه یې په شپنم کې ساتم. زما دا مات باڼه چې داسې لمرخاته کې ګرځي، او د مذهبي پښتون مینا یم، څوک مې نه پیژني، بې له نشې مې سترګې سرې شي چې باڼه کې ګرځي.
ډېر ښه، ډېر ښه. څه شپنم دا؟ اما شبنم ته
شبنم، شبنم فکر کوم د دری هم همدغه ترکیب ده چې شب او نم ده. یعنی د شپې له خوا چې کوم هغه نم یي که نه، او په پښتو کې شپنم.
شپنم دا تاسو خپله جوړ کړی که دا کیپ ستا ده په ولس کې که تاسو خپله ورته؟
ډېر مې نه ده اورېدلی، خو ما نه ده جوړ کړی.
شپنم. کور مو ودان، ډېره زیاته مننه چې راغلی، زموږ بلنه مو منله او ښایسته شعرونه مو راواورول.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله شوم. مننه.
مې بنج با مې بند داسې ناستې ماتې ډېر لکه ناس وې وزر ماتې په ماښام کې بازیګر. داس مې بنج با مې بند داسې ناستې ماتې ډېر لکه ناس وې وزر ماتې په ماښام کې بازیګر. لکه ناس وې وزر ماتې په ماښام کې بازیګر. پخلا او پټیس کرے کې د بل خوا کې کومګې ناشته د خپل غم پنن دار کې تو مشغول دسانو بار دبر هم دریا په غاړه شلا په اوچی شونډې دبر هم دریا په غاړه شلا په اوچی شونډې لیونه د چند مړ شو نمسته تشو سار زوانه د غم ماقام تیره سر د اخر ندی چا برابر کړی نبی سوکری پر خبر ندی چا برابر کړی نبی سوکری پر خبر تخار چی بوډا شوی رقص او شرنګ دی نشته خیال کې ګډا نه کوي نظر ستا اور زن لری پچال کې د زوال ستا د ناس وی دل پسو کدا کمال د زوال ستا د ناس وی
دل پسو کدا کمال وقت و جند غف کاریان دی که هما همی سجال که ویختو که دیخ کراشو دمرگی استاز سپینا قسمت دیک دا آبادو کو سادستر گو پر جبینا قسمت دیک دا آبادو کو سادستر گو پر جبینا اغما سرور دسشو که بس که دیها